د مازدیګر څلور بجې د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسي جرګې نن د هغو مخکینیو رایو نتیجه منسوخه اعلان کړل چې پر اساس یې د ولسي جرګې د دوو کاندیدانو ترمنځ د ریاست د څوکۍ پر سر شخړه او لانجه رامنځته شوې وه. د کرکټ په نړیوال جام کې د بنګلادیش پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبې وروستی حال به هم درکړو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسي جرګې غړو نن د هغې یوې رایه په اړه رایه واخیستې او هغه یې باطله کړه چې د دې جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري یوه برخلیک ټاکونکې رایه بلل کېده. د کرکټ د 2019 کال نړیوال سیالیو په ترڅ کې افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسېد چې د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړو نن د هغې یوې رایه په اړه رایه واخیستې او هغه باطله کړه چې د دې جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري یوه برخلیک ټاکونکې رایه بلل کېده. عالم سعید چې د نننۍ غونډې مشري یې کوله، د رایه اخیستو د نتیجې وروسته وویل چې د ولسي جرګې د حاضرو 209 وکیلانو له ډلې دغې رایه نوی کسانو مثبت رایه ورکړي، درې سپینې شپاړس باطلې او 140 رد شوي. د هغه وویل
مطابق په اصول ماده هشتم اصول وظایف داخلی ولسی جرګه، ما و شما براوند دوم دور دوم انتخابات به خیر فردا میریم.
دغه راز پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې تر ټولو سپینګری وکیل به تر راتلونکو انتخاباتو د موقت رئیس په توګه ټاکل کیږي. ملک قیس نوراغا د ولسي جرګې د غړو لخوا د موقت رئیس په توګه انتخاب شو. د ولسي جرګې د ریاست پر سر د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ له څو نویو رئیس لانجه روانه وه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د خبرالان ملاتړ ټولنه نوی وایي چې د روان کال پیل رئیس د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نوی دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوې نوې خبر پاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا د دوی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې، یو شمېر راډیوګانو، ټلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نایي د طالبانو دغه خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومته یې غوښتي دي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي. د اروزګان پاکستان ولسوالیو کې د پولیسو شمیر له هغه څه نه چې په تشکیل کې منظور شوی ډیر کم دی. دا خبره د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې چې ویل کېږي له درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي، د 200 نفري تشکیل خلاف دیرش یا 40 پولیس حضور لري. د اروزګان د امنیت قوماندانۍ هم دغه ستونزه مني، خو وایي د اصلاحاتو یوه لړۍ پیل کړي او ډیر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. خلک هم د ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره د پولیسو زیات حضور مهم بولي. د ترینکوټ یو اوسیدونکی فضل قوي الیاس ازادي راډیو ته وویل
دا پرسنل باید پرسوي وای، دا د ولس سرم جپا ده، د دولت سرم جپا ده چې د 50 کسان په ولسوالۍ کې نه وي.
د اروزګان اوسیدونکو اندېښنه لري چې کړي امنیت ټینګښت لپاره امنیتي چارواکي پاملرنه ونه کړي، د طالبانو په لاس د ولسوالیو د سقوط خطر ډیر دی. او د کرکټ د 2019 کال د سیالیو په لړ کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالي کې روانه ده. بنګلادیش بیټنګ کوي او تر اوسه په نهویشت آورونو که دی دو لوبغاړو په سوزولو سره 132 منډې جوړې کړې دي. افغانستان په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې مخکینۍ ټول شپږ مسابقې بایللې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسېد چې د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. پومپیو په دې سفر کې متحده عربي اماراتو ته هم ځي. هغه تر سفر مخکې پرون په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې په سیمه کې د متحدو ایالاتونو له دواړو عربي سنی متحدانو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول دا مسله یقیني کولی شي چې موږ ټول ستراتیژیک متحدین یو او په څه ډول یو نړیوال ائتلاف جوړولی شو، یوازې د خلیج هیوادونو په سطح نه بلکې د آسیا او اروپا په کچه یو ائتلاف چې په نړۍ کې د ترهګرۍ د ستر ملاتړي په وړاندې ودرېږي. پومپیو دغه راز د ولسمشر ډونالډ ترامپ خبره تکرار کړه او ویل چې واشنگټن له تهران سره له قید و شرط پرته خبرو ته تیار دی تر څو د دوی ترمنځ چې اوږده دښمني روانه ده دغه راولاړ شوی کړکېچ کم کړي. په قزاقستان کې په یو پوځي ډیپو کې په یو لویو چاودنه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. قزاقستان د دفاع مرستیال وزیر تیمور داندیبایوف په پلازمینه نور سلطان کې خبر اعلان ته وویل دا پېښه نن په جنوبي ښار اریس کې شوې او علت یې تر اوسه نه دی معلوم. د څلورو ماشومانو په ګډون شاوخوا 40 تنه په دې پېښه کې ټپیان شوي چې اوس یې په روغتون کې درملنه کېږي. د شمکنت روغتون چارواکو د 3 ټپیانو وضعیت خطرناک بللی دی. داود افغانستان او نړۍ د 7 مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه خپرېږي. راسره اوسئ وړاندې په خپرونه کې. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره به نوی رای اخلي او هغه رای باطل اعلان کړي چې څونه مخکې په دې مقصد اخیستل شوی وي. په نورو موضوعاتو کې طالبانو هغو رسنیو ته چې د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي خبرداری ورکړی. د رسنیو د حقونو د مدافع فعالانو او حکومت غبرګون
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبري اعلان او رسنۍ هدف ګرځولي دي. ولې رسنۍ خپله میړانه ښودلې ده او د بیان ازادي د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلې.
د حکومت اجرایه رئیس له مسؤولو ادارو غواړي چې د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو له وارثانو سره د همکارۍ لپاره عملي ګامونه واخلي او د اورزګان ولایت چارواکي وایي د امنیت د خوندیتوب لپاره د امنیتي پرسونل شمیر کم دی.
په بعضو ولسوالیو کې د تشکیلاتو مشکل لرو چې هلته تقریبا تشکیل یې 200-250 نفرې موجود، 40 نفرې یا 10 نفرې.
او د هیواد د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ 19 پروګرام خپرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. ولسی جرګې نن د خپلو هغو مخکینیو رایو نتیجه بالاخره باطل اعلان کړه چې په تیره نږدې یوه نیمه میاشت کې د هیواد د پارلمان د تاریخ تر ټولو لویه لانجه جوړه کړې وه. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکنې لپاره تیر ځل رای اخیستو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي او د هغو پلویان د یو بل پر وړاندې د جرګې په غونډو کې د وهلو ټکولو تر سرحده ورسېدل. خو راځئ واورو چې د نننۍ پریکړې جزئیات څه دي. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب
ډیره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل بل اخره ولسی جرګه لک تر لګه یوه نیمه میاشتې جنجالونو او بحثونو وروسته وتوانید چې نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د نن ورځې رایه چونه د هغې جنجالي رایې په سر باندې و چې د ریاست د څوکۍ سرنوشت ورپسې تړلې و. دغه جنجالي رایه که مثبته بلل شوی وای نو رحماني رئیس ټاکل کېده او که منفي وای نو رحماني رئیس نه ټاکل کېده. نن د جرګې ټول نصاب 229 وکیلانو او د دغه رای د تایید لپاره لږ تر لږه 115 رای 50 جمع یو وبلل شوې چې 50 جمع یو 115 رای کیږي. که دغه رای ته 115 وکیلانو د تایید رای ورکړی وای نو رحماني به رئیس شوی وای. خو 140 رد رای، همداشان نوی تایید، 14 باطل او 3 سپینی رای په ترسره کېدو سره په اچول کېدو سره بلاخره دغه رای رد حساب شو. په دې سره رحماني د دې پړاو رئیس و نه ټاکل شو. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل د سور د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه باندې د ولسي جرګې د ریاست لپاره دوه نوماندانو کمل ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ انتخابات وشول. په هغه انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 130 او کمل ناصر اصولي 55 رای یوړي. او که څه هم د په دې ورځ باندې د جرګې موقت رئیس دهقانپور عطا محمد دهقانپور اعلان وکړ چې رحماني رئیس ته، خو وروسته کمل ناصر اصولي او د پلویانو دغه پریکړه ونه منله. ویل چې خغلی رحماني 50 جمع یو رای چې یو لو سلیریش کیږي نه دی پوره کړی، ځکه په دې ورځ باندې په تالار کې 230 وکیلان حاضر ول چې نیمایي 130 کېدل. لمغه نو روس ته د جنجال تر دې د ما روان و. وکیلانو وخت په وخت باندې پریکړه وکړي، د دوی ترمنځ پلاوی وټاکل شو چې بل اخره د ولسی جرګې ارشیف وکتل شي او ټول جنجال راوس پرل شي. بل اخره د پیوی رای باندې جنجالي رای باندې چې مخکې باطل ګڼل شي او د ماغي پړه باندې نن انتخابات وشول. د دوی د ولسی جرګې درلنشا اعلان وکړي چې سبب د نو کاندیدانو ترمنځ بته میر رحمان رحمانی دوی ویل چې بیا هم کولای شي چې بل د ورته ودرېږي، ځکه د دوی په وینا باندې چې په دې پړاو کې زیاتې رای ګټلې وي. نو سبب نوي کاندیدان به رامنځته کیږي د میر رحمان رحمانی په ګډون باندې، که چېرته دا وغواړي چې کاندید شي. ملک قیس نوراغا چې د ننګرهار د خلکو استازی دی په دې جرګه کې، هغه د جرګې دپاره موقت رئیس وټاکل شو د عمر په لحاظ باندې. نو وګورو چې سبب یا بل سبب دوی بیا به رای چونه کیږي د نوو وکیلانو دپاره، بلاخره به دوی خپل اداري پلاوی او په ځانګړي ډول رئیس ټاکي. بلی تکل شه
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې په ولسی جرګه کې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجه د نن لپاره یا حداقل د اوس لپاره پای ته رسیدلې ده. وکیلانو پریکړه وکړه چې سبا به یو ځل بیا رای اخلي. البته د نن رای اخیستو په نتیجه کې د ثور د میاشتې په وروستیو کې هغه رایه چې اخیستل شوې وه او د هغه په نتیجه کې د دوو وکیلانو ترمنځ لویه لانجه جوړه شوې وه او تر نن ورځې پورې روانه وه. هغه ظاهرا حل شوې ده. ګورو به چې په راتلونکو ورځو کې جرګه پر کومه خوا پر مخ ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وی اړوند ادارې باید د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو له وارثانو سره د همکارۍ په برخه کې عملی ګامونه واخلي. عبدالله د خبرې نن د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لخوا 15 دولتي ادارو ته د حکم لیکونو د لاسلیک پر مهال وکړي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي 8 کلنه صبرای اندړ دا د ښوونځي په اتم ټولګي کې وچه ګزړن ترې د پخوتوان وخیست او اوس د ویلچر په مرسته ګرځي. اغلی اندړ وایي حکومت د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پام وړ کار نه دی کړی.
د دلته وقین نه د جګړې ځپلی ده، ډېر ناخوالې دي، ستونزې دي، مشکلات دي. یعنی معلولیت لرونکو وګړي وقین ډېرې ستونزې لري. کار سوی دی ولې په هغو شکل چې باید کار وسي نه ده سوی. نور معلولیت له انزوا چې له ګوښتوب چې له تجرید راو بس نور. یعنی معلولیت او د شهیدانو کورنۍ د خدماتو کې، خصوصا معلولین دی په ټولنه کې مدغم کی، یعنی یو ټولنیز عدالت دی لپاره تضمین کی.
دا وای په ټولنه کې لګړنو ستونزو سره مخ شوی او په وینا یې د معلولیت لرونکو وګړو په وړاندې باید عامه ذهنیت بدلون ومومي.
ټولنه کې اوس هم معلولیت لرونکو وګړو په وړاندې باندې اما ذهنیت یعنی یو منفی ذهنیت سیدا باندې نور تغیر وکي او کچیر دولتي چارواکیم دی هغه هم یعنی دومره ډیر غیب دی برخه کې باید ولري نه لري یعنی موږ مشتستون سره مخ او یو ولیدې لپاره باید کار وشي
اغلی اندړ وایي سره لدی چې د ټولنې یو شمیر خلکو د کمزوري احساس ورکړي خو معلولیت هیڅ وخت پرمختګ مخه نه ډب کړي دا په اماریکو کې د ماسترې تر کچې زده کړې کړي په ورته وخت کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم پاروندو ادارو ټینګار کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو له وارثینو سره مرستې وکړي عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت له لوري 15 دولتي ادارو سره د هوکړه لیکونو د لاسلیک پر مهال ویل په دې برخه کې باید عملي ګامونه واخیستل شي
دا هوکړه لیکونه او لاسلیک کول باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي د دوی په وړاندې باید مسؤلیت ادا او د پیاوړتیا لپاره یې کار وسی چې د دې لپاره باید هر اړخیز پروګرامونه پلي شي
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د دغه هوکړه لیکونو د لاسلیک موخه دا ده چې وزارتونه خپلواک اداري او کمیسیونونه مسؤل دي چې د خپلو امکاناتو پر بنسټ معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو د وارثینو د ځان بسیینې ټولنیز مشارکت د ستونزو په ګوته کولو زده کړو او ټولنیز ژوند د بدلون لپاره کار وکړي
سمګ راګل ازادي رادیو اوري د ورزګان ولی وای چې د دې ولایت په زیات شمیر ولسوالیو کې د پولیسو تشکیلات کم دي اسد الله سعید لازادي رادیو سره په مرکه کې دا ومنله چې په دې ولایت کې لا هم خیالي پولیس شته او هغه ولسوالی چې 200 تنه تشکیلات لري اوس پکې د ډیر شو یا څلويختو په شاوخوا کې پولیس دنده ترسره کوي د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت دا موضوع په خپل راپور کې راخسته
د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې دغه ولایت د زیات شمیر ولسوالۍ د پولیسو تشکیلات کم دي دغه ولایت والی محمد شفیع اسد الله سعید د ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې دا ومنل چې په یو شمیر ولسوالۍ کې د پولیسو تشکیلات 200 او یا هم 250 دي خو اوس هلته ډیر شاو یا هم څلويش پولیس ناشتي دی وایي لامل پر وخت نه بدلیا شاور کول او نه اکمال دي
مشکلات هم لرو او دا بعض شان حقیقت هم لري په دې کې شک نسته په ولسوالیو کې په بعضو ولسوالیو کې موږ دغه د تشکیلاتو مشکل لرو چې هلته تقریبا تشکیل 200 او 250 نفری موجود شل نفری یا دېرش نفری یا څلوېښت نفری
والی محمد شفیق اسد الله سعید دغه راز د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې هم په یو شمیر کندکانو کې خیالي پولیس شتون لري ورزګان ولایت چې شپږ ولسوالۍ لري د ولایتي شورا د مسولینو له کوله لتیرو درې کلن رئیس وسلوالو طالبانو کلیک ماسره کړي او د ترنکوټ شار څخه ورته غزیدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دوی زیاتوي چې افغان فوجیان یاد ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي او په خبره یې چې ان په ځینو ولسوالۍ کې تیار ری هم نڅی کښې نستلی او خوراکي او غیر خوراکي توکي د پراشټونو لاله ورته غورځوي د امنی کومندانی مسولین هم د والی خبرې تاییدوي چې په دغه ولایت کې خیالي پولیس شتون لري او د ولسوالۍ تشکیلات کم دي د دغه ولایت امنی کومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس زیات شمیر خیالي پولیس له دندې لري کړي او څه کم پاتې دي د زیاتوي چې اوس د هغې پر لري کولو هم کار روان کړی دي نظامی کارپوهان بیا وایي چې وسلوال طالبان ځکه پر افغان پوځیانو زیاتره وخت برلاسي وي چې د پولیسو په لیکو کې فساد وي د دې له ډلې پخواني جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کچېرې د پولیسو تشکیلات پراسي نو هیڅکله به هم وسلوال طالبان پر افغان سرتیرو برلاسي نه سي د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خلک بیا وایي کچېرې دولت د ولسوالۍ تشکیلات پوره نه کړي نو یادې ولسوالۍ به د هوا په ګرمېدو سره سقوط وکړي دوی غوښتنه کوي چې دولت ژر تر ژره خیالي پولیس له دندې لرې کړي او د ولسوالۍ تشکیلات یې پوره کړي
معلومه خبره ده چې په تشکیل څلور سوه او دوی پشکیناس جشن پاره نو په دې معلومداره خبره ده چې په هغه کې په سلو کې 80% د ولسوالۍ سکوت دی 80% پولیس نشته نو 80% امکان شته چې ولسوالۍ سکوت شي
دا پرسنل باید پرسوي وای دا د چا سره د ولس سره مجپاده د دولت سره مجپاده چې دی 50 کسان په ولسوالۍ کې نه
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې زیاتره وخت پکې کې د جګړې ډګر تود وي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
د 2019 د کرکټ نړیوال جام This is great reporting from Afghanistan. What a strike.
Sheba pa sheba le Azadi Radio. De Azadi Radio le bepani au Facebook tsakha taza malumat wawri wobini au wolwali.
It's gone for the big one. What a shot.
پنګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام لوبې روانې دي. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان د شپه د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. یو دیرش اوورونه بشپړ شوي دي. بنگلاديش بیټنګ کوي. یو سلو اته څلوېښت منډې کړې دي او دوه کسان مخکې سوځېدلي وو. یو شېبه مخکې مجیب رحمان وسوځاو یعنی جمن د بنگلادیش درې لوبغاړي سوځېدلی دي. خو ګورو چې په دې لوبه کې چې د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالی کې روانه ده نور څه روان دي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصل چې د دې لوبو په اړه د راپور ورکولو لپاره د سټډیوم کې دی د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. وصال صاحب لوبه څنګه روانه ده؟ لکه چې یو څه زیاتې منډې د افغانستان د سیالي لوبډلې لوبغاړو کړې دي.
لوبه اوس مهال چې څنګه روانه ده باید ووایم چې دواړو طرف تقریبا مساوي لوبه ورته ویلی شو ځکه افغان لوبډله په دې هڅه کې ده چې بنگلادیشی لوبډله 213 شلو شاوخوا کې رایسره کې خو دوی 2.5 منډې هم جوړې کړې. افغان لوبډلې هغه بیټنګ لاین ته په کتو سره او د بنگلادیش توپ اچونې ته په کتو داسې ویلی شو چې 2.5 منډو پورې افغان لوبډله کولی شي چیس کې او هدف ته ځان ورسوي. خو که تر هغې منډې زیاتېږي نو بیا یو څه ستونزمنېږي د افغانستان لپاره. نو کوشش د افغانستان د بولینګ سایډ هم دا ده چې تر 200-500 منډو پورې بنگلادیشی لوبډله رایسره کړي او دوی وتوانېږي چې بیا هدف ته ځان ورسوي. تر دې مخکې د افغانستان لورې بولینګ ښه روان دی. په ځانګړې توګه د شکیب الحسن وکټو چې واخیستل شوه نو یو څه نور هم افغانستان لپاره ډېر ښه شو.
بله وصال صاحب تیره مسابقه له هند سره فکر کوم په همدې لوبغالی کې وه. هلته هند 240 کړی وي خو افغانستان 240 پوره نه شو کړای. څنګه به یې د بنگلادیش پر وړاندې پوره کړي؟
بله د بنگلادیش او هندوستان بولینګ هیڅ متاسې وړ نه دی. هندي لوبډله په خپل ترکیب کې د خپل لوبډله کې ډېر قوي بولینګ لاین لري. په ځانګړې توګه د هغوی فاسټ بالنګ ډېر زیات دی. محمد شمی تاسې وګورئ، بومراه تاسې وګورئ، پانډیا وګورئ، نو هغوی هغه بالنګ اټیک ډېر قوي وو. همداشان د دوی سپین په بالنګ کې کول دی پیاده چاهل دوی سره ډېره زیاته مرسته وکړه چې دوی افغانستان ته ماتې ورکړه. بل د کراوډ او د مینهوالو خبره هم ده چې زیات هندي مینهوال راغلي وو. که څه هم بنګلادیشي مینهوال هم نن زیات دي په میدان کې. خو اگر څه ډول سپورت چې هندي مینهوالو خپلې لوبډلې ته په ورځ باندې ورکړه نو دا د هند سره مرسته وکړه چې هغوی بریا ته ورسېږي. خو بنګلادیش سره بیا دومره خاص قوي بالنګ نشته نسبتا د هند نه. نو افغانستان فکر کوم د بنګلادیشي بالرانو په وړاندې به ښه توپوهنه وکړي او د بریا چانس یې ګټل کېږي که دوی وتوانېږي دوی 200-250 کې رایسار کړي.
بله او سال سبیا وروستۍ پوښتنه چې د شپه یو دیرش اوورونه بشپړ شوي دي. افغانستان بنگلادیش یو سلو اته څلوېښت منډې کړې دي او درې لوبغاړي اوټ شوي دي. دوه دیرشم اوور روان دی. د شپه چې وروستۍ شمیرې ګورو یو سلو یو پنځوس منډې بنگلادیش کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. او د سې ټارګټ به معلوم وي دلته کارپوهان څه وایي د کرکټ د چارو چې څو بشي
اټکل کوم په کرکټ کې اوس څنګه زمند مشکل به وي ځکه چې کچرته افغان توپ چون کې دی هغه یو دوه وکټه درې وکټه جوړ ځاخلې نو بیا هغه نشي کولای چې نور هدف ته ورسیږي. کچرته وکټ نه خپل کې هغه بریډیز نو به یو څو بونځ نه تر لاسه کړي نو بیا هدف وړيږي. نو وو به ګورو بیا هم همدغه 250 شاوخوا کې دا سیټ کولو نه دي چې بنگلادیش بوته نه دي دوم رمند ته ورسیږي. هغه څه چې ښایي د افغانستان لپاره هم دومره ستونزمن بیا نه وي. خو که تر دې دوی هدف لوړوي نو بیا مشکلېږي افغانستان ته. نو وګورو چې دوی څومره هدف ټاکلی شي. خو افغان لوبډله په هڅه کوي چې د مشتفه رحیم او سمیه سرکار چې سره دي دا د نورو ملګرتیا ماته کې او دا یو د درې وکټ کې ژر وخت نه افغانستان لپاره بلاندې راځي چې دوی به مستي وګونه
او د سکاري چې زه چې په سکرین باندې ګورم فکر کوم چې یو بل لوبغاړی هم اوټ شوی دی او ریویو یې روانه ده، یعنی بیا څېړل کیږي که څنګه؟
بالکل بل ځان وو سمای سرکار هم له میدان بهر شو، یو بل خبر دی افغانستان لپاره او یوازین خان مشتاق رحیم دی. بیا هم وایم چې مشتاق رحیم وکټه باید افغان لوبغاړي هڅه وکړي چې وخت مینه دغه وکټ هم کوم ترلاسه کړه، نو دا زموږ لپاره ډېر یو ښه خبر وي او دوامدار وساتل شي. بنگلاديشي توپه هم هغه ته مخاور نه کوي چې هغه وتوني دي ودريږي او پټنشپ وملګرتیا او کې تکل شي.
نو بس فکر کوم چې د څلورم لوبغاړي اوټ کېدل تایید شول له ریویو وروسته. ډیره زیاته مننه وصال صاحب له تاسو نه. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم وصال را سره وي او د کرکټ ورستای حال به راکوي. خو اوس په کندز کې د شمال ختیز او شمال ولایتونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوي او دا سیالۍ به تر یوې اونۍ پورې په دې ولایت کې دوام ولري. ویل کیږي چې د دې لوبو هدف د کرکټ ملي لوبډلې ته د لوبغاړو خوښول دي.
په کندز کې د اموزون د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دغه سیالۍ د شمال ختیځ او د شمال ولایتونو د لوبغاړو د همغږۍ او دغه راز د کرکټ ملي ټیم ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف پیل کړی او تر یوې اونۍ پورې به په کندز کې جریان ولري. په کندز کې د اموزون د کرکټ بورډ مشر نورعالم فرید په دې اړه رسنیو ته وویل
دا د افغانستان د کرکټ بورډ هغه ولایتي سیالۍ دي چې په اموزون کې اچول شوي دي. د 500 ورځې لوبې دي. د دې څخه زموږ مطلب د ګریټري هغه لوبې دي چې موږ ته خلو غاړي د امول لوبډلې او همدارنګه په تدریج سره ریجن ته پورډې ته او همدارنګه ملي لوبډلې ته پیدا کو.
په ورته محل د کندز ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی د کرکټ د سیالیو د پرانیستلو پر محل وویل چې دغه شاند سیالۍ د ولسونو په نږدېوالي کې مثبت رول لوبولی شي او دغه راز د خلکو ترمنځ ملي یووالی لا پیاوړی کوي.
البته جوانان بسیار عزیز مو کې چندین دوره کې فرهای مختلف دي.
تاسو ورزشکاران د ټول افغانستان ویاړ یاست او ټول ولس پر تاسو افتخار کوي، ځکه زموږ ورزشکاران په بیلابیلو برخو کې ښه لاسته راوړنې لري او زه له اړوند چارواکو غواړم چې د ورزش ودې ته لا زیاته توجه وکړي. له دې سره سم د کرکټ لوبغاړي د کرکټ د ولایتي سیالیو پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې هڅې کوي تر څو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. د تخار ولایت د کرکټ د ټیم یو تن غړي شاهد احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ چې راغلي دلته لوبه به کوو او دا نن هم له دوستان سره لوبه ده انشاءالله کرکټو به او ډېر ښه ټورنمنټ شو سره ولایتي زه راتلونکي لاندې نه جوړیږي هلکان انشاءالله ښه راتلونکي هلکان لري.
د جوزجان ولایت د کرکټ ټیم لوبغاړي هم په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف کندوز ته راغلي دي. د نمړي ولایت د کرکټ ټیم یو تن غړي عبدالعزیز په دې اړه وویل موږ دلته په سیالیو کې د ګډون په خاطر راغلي یو تر څو زموږ ټیم نور هم پرمختګ وکړي او زه د کرکټ بورډ له چارواکو غواړم چې د جوزجان ولایت د کرکټ لوبډلې ته لا زیاته توجه وکړي. د شمال ختیځ او د شمال ولایتونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ولایتي سیالیو په پرانیست غونډه کې د کندز د ولی مرستیال د ولایتي شورا رئیس امنیتي چارواکو دینی عالمانو قومي مشرانو مدني فعالانو ځوانانو او د کرکټ مینهوالو ګډون کړی و او دغه راز د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د چارواکو لخوا وستایل شول. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بغلان پچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. تاسو د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال بحث او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خپرو، خو د خپرونې تر نیمایي پورې د کرکټ وروستی حال د شبه 3:30 اوورونه تکمیل شوی دی. د افغانستان او بنگلادش د ملي لوبډلو ترمنځ بنگلادش بیټینګ کوي، 145 منډې کړي دي او 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. په 4 لوبغاړو کې مجیب رحمان افغان بالر 3 لوبغاړي سوځولي او د ډېرې کمې منډې مقابل لوري ته ورکړي. په 8 اوورونو کې یوازې 26 منډې ورکړي او تر ټولو ښه اکانومي جوړه کړې چې 3.15 ورپسې یو بل لوبغاړی محمد نبی سوځولی او نبی هم په 8 اوورونو کې 34 منډې مقابلې لوبډلې ته ورکړي دي. د دې لوبې جزئیات به د ازادي راډیو پر اتلونکو خبرونو کې هم تاسو ته وړاندې کړو، خو د وخت د مازیګر 4:30 دی. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو نن د هغې یوې رایې په اړه رایه واخیستې او هغه یې باطله کړه چې د دې جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري یوه برخلیک ټاکونکې رایه بلل کېده. نن پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره تر راتلونکو انتخاباتو پورې د دې جرګې تر ټولو سپین ږیری غړی ملک قیس نوراغا د موقت رئیس په توګه کار مخته یوسي. د خبرالانو د ملاتړ ټولنه نوی وایي د روان کال پیل رئیس د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې. نوی دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوې نوې خبر پاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړې چې د دې ډلې په وینا د دوی پر ضد تبلیغات خپروي. نوی د طالبانو دغه خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي. تیر 2013 میلادي کال سوریایانو وروسته ډیرو افغانانو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي. د دغې اتحادیې د پناه ورکولو د چارو ادارې نن وویل چې د سوریایانو شمیر 15,000 او د افغانانو 45,250 تنه، چې تیر کال د دې اروپایي اتحادیې د غړو څخه د پناه غوښتنې کړې دي. د کرکټ د 2019 کال د سیالیو په لړ کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه همدا اوس روانه ده. بنګلادیش بیټنګ کوي او تر اوسه په 3 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 153 منډې کړي دي. افغانستان تر دې مخکې شپږ لوبې کړې وې، شپږ واړه بایللې وې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسېد چې د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. په قزاقستان کې په یوه پوځي ډیپو کې په یوه لویه چاودنه کې لسګونو کسان ټپیان شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورېده. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ له اقتصادي خبرونو سره او بخښه له سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د 40 کم عمر ځوانانو د فوټسال لوبډله سبا کابل ته راستنه شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال افغان لوبغاړي به سبا سهار د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شي او د خرغلاس لپاره یې پراخ ترتیبات نیول شوي دي. نوموړي وویل چې د خرغلاس په دې مراسمو کې به عام افغانان هم ګډون ولري. د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالۍ د آسیا د 200 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وه چې افغانستان یې دوهم مقام خپل کړ. په پیلوبه کې افغانستان له جاپان سره مخامخ و چې یو د 3 ګولونو په مقابل کې سیالي بایلوده. افغانستان په پیلوبه کې اندونیزیا او منز لوبو کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال آسیایي سیالیو کې دویم ځای ته رسیږي. د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان د ټاس په ګټلو سره د توپ اچونې پریکړه کړې ده. لدې مخکې افغانستان ټولې شپږ لوبې بایللې او بنگلاديش هم لدې مخکې له شپږو لوبو درې ګټلې، دوی بایللې او یوې د باران له امله مساوي کړې ده. پرون پاکستان د 9 منډو او 2 لوبغاړو په سوځېدو جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه. افغانستان به بل لوبه دروانی میاشتې په 9 نیټه د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. او د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لوبغاړی مهدی نوروزی د ایران د فوټسال په غوره لیګ سیالۍ کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلی نوروزی د 1 کال لپاره د ایران د فوټسال په غوره لیګ سیالۍ کې د مقاومت البرز په لوبډله کې لوبیږي. یاد لوبډله د ایران د فوټسال د غوره لیګ سیالۍ ښه لوبه بلل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبرونه همداراز د سهار له 10 مازدیګر تر 2 ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د دې خبرونې په ورستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو 2:19 پروګرامونه خبريږي چې لومړی به د امنیت او سالم چاپیریال 19 بحثونه واوري او ورپسې به د سپورت نړۍ 19 پروګرام وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړې. بېخي بې دماغه دي، بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې له هغې څخه اورو.
مخکې مې نه کول نه پوهېدو دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ویل چې دغه وسې واکسین کړه سل وختې چې پروسه وې مې واکسین مې کوي. بیا ول چې د 3 میاشتو سو بیا یې راوړو، بیا ول چې د 9 میاشتو سو بیا یې راول. بیا مې دا 3 واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړی. 3 دانې مې نه دي واکسین کړی، نه پوهېدو دا 15 دانو نور مې واکسین کړی. هغه چې نه دي واکسین کړي اوس څه مشکل لري؟ بیخي بې دماغه دي، بلو کم دي،
څه رقم بې دماغه دي.
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مني. بیا زما وام داسې وام چې پوال نه وي.
څومره مریضیږي داسې نه دي واکسین کړي؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. تاسو بیا کلینیکان رالو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي. بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرز دي دا واکسین. بیا پوهیږي
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپلو لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورځ درې مرض چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین موږ کوو هغه زاري ودا کارت ورته پروت.
ایتو په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، زهر مرز وايي باج دي څه خو وایي د شیرې د کوې نور کوسک چې دی د نور مرزونه چې دی وایي دا اوس فائدہ کوي دا واکسین.
د هم دی لپاره واکسین کوي؟
هغه دا د پر واکسین کوو.
ایتو په منطقه کې د کسان ستاسو خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه، زه کړی زموږ کورنۍ زموږ سره خټول کړی.
د څوک نشته چې واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي، ټوله کوي، ولې نه کوي؟ ټوله دنیا یې کوي.
تر اوسه تا خپله د واکسین فایده لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پراس دلته رالو، ما 15 پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو ښځې نه دي کړې. واکسین خو کوو، خلک وایي واکسین ښه دی، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وایي ښه دی، ځینې وایي نه دی ښه نه دی. دغسې خلک وایي.
ته خپله څه وایې؟
ډاکتران وایي چې ښه ده، ځینې خلک بیا وایي، د اطراف خلک وایي یا چې واکسین مه کوئ ښه نه ده. سر خبرې هرې وکړې، خپل دغه کوشش کوي،
له خپل زړه نه هر څوک غږېږي.
هو که نه دلته راځي واکسین والم راځي، پولیو والم راځي، کوشان چې دی واکسین ټیمې چې پوره شي بیا وړي، کلینک ته وړي، ډاکتر ته وړي واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پوهېږي او ګرځي، هغوی له واکسین څخه ځکه تښتي چې وایي د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوی واکسین کړی وایي چې دا خوږ نه شوه.
کلینک ته ډاکتر،
کلینک ته لاړې؟ ښه، چې واکسین یې درته وکړه کنه، بیا د لاس درد وکړه؟
درد یو نه کیسر.
تر اوسه دې څو واکسینه کړې؟
15 پیر.
15 پیرې دې کړې دي؟ د دې څه واکسین وخور؟
د شیرې د بغل.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مو د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوی له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو. که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي.
د ډیر زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنز یا سل یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو 500 000 وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند ته لاس ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زموږ نورې ډېرې ناروغۍ دي، لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 109 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي. یعنی دا په خپله دغه میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وایي، خو دغه میکروب نورو ته دا لېږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده. د ځیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا په خپله د دې تور زیړي له کبله منځته راځي.
که داسې یوه شمېره راته ووایه چې هره ورځ په کوم شمېر ماشومان واکسین کیږي، هغه که د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. ټولو کلیو او بانډو کې زموږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې 10 واکسین سینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د 1 کال نه کته یا غوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، اما واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي، اول ته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی سم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږه نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د 1 کال نه کته یې مونږ په روغتیایي مرکزونو کې واکسینو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې داسې یو اوازه د خلکو په منځ کې خوره سوې ده چې ګواښي دا واکسین موزر تمامېدلی سي. له همدې وجې هغه کسان چې د سواد کچه یې ټیټه ده خپل بچي نه واکسینوي. تاسو په دې هکله څه وایې؟
تاسو باور وکړئ په نوره نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکوو داسې وړیا نه عرضه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي آغوی نه په یو ځل واکسینې دو باندې سل یورو د دوی نه اخلي کورنیونه، خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي. اولته واکسین کې خدا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډیر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خدا خبره سولات چې د ځینو کورنۍ او د سواد کچه ټیټه ده، نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمیر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږ نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي. بیا کورنۍ د دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپله د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنیو ته په ډاګه ویلی سما چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري، کنه څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلي مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي غوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کیدلی شي؟
د واکسین په مهالویش کې 14 واکسینونه دي. د نری رنځ یا د سل ناروغي ده یا د دې په وړاندې واکسین دی. بل د تور زیړی واکسین دی زموږ سره. همداسې د ډیفټیری یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده. ټیټانوس یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده. پولیو زموږ ډیره خطرناکه ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډیره یو زیاته خطرناکه ناروغي ده. ډیر زر خپریږي په دغه موسم کې. دغه نسنه ست ډیر رامنځته کیږي. درنی کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږیده. دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه خي چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشهید د لوبو له میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د فوټسال د 40 کلونو کموم را ځوانانو لوبډلې د اسیا د فوټسال د اتل ولای سیالیو دوهم مقام خپل کړ. همداشان د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې اوس مهال د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان ټاس ګټلې ده او توپ چونه یې غوره کړې ده. که افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې د مشپاګ سیالۍ بایلو دي، خو د نن ورځې لوبې ته یو شمیر لیدونکي او زیات شمیر مینوال هیله مندي لري چې بنگلاديش ته به ماته ورکړي. په روانه خبرونه کې به د ورزشي خبرونو ترڅنګ د فوټسال او د کرکټ د روانو سیالیو په اړه د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون د مسؤل سایر زلان سره مرکه واوري.
فوټسال په افغانستان کې او په ټوله کې یو نوې لوبه ده، خو د افغانانو مینه ورسره زیاته ده.
د فوټسال د تاریخشي په اړه مهم لاند معلومات راغونډ کړي.
د فوټسال د لوبې د پیدا کېدو سرچینه د یوروګوای په موند ښار پورې ارتباط لري.
او که وخت وو د افغانستان د کرکټ د وتلي ستوري حمید حسن د شخصي او لوبیز ژوند په اړه به هم معلومات درکړو، خو په پیل کې لیمه هدي ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د شل کلونو کم عمره ځوانان د فوټسال لوبډله سبا کابل ته راستنه شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع الله شداب ازادۍ راډیو ته وویل چې د فوټسال افغان لوبغاړي به سبا سهار د کابل په هوایي ډګر ښکته شي او د ښه راغلاست لپاره یې پراخه ترتیبات نیول شوي دي. نوموړي وویل چې د ښه راغلاست په دې مراسمو کې به عام افغانان هم ګډون ولري. د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالۍ د آسیا د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې افغانستان یې دوهم مقام خپل کړ. په پایلوبه کې افغانستان د جاپان سره مخامخ و چې یو د درو ګولونو په مقابل کې یې سیالۍ بایلوده. افغانستان په نیمه پایلوبه کې انډونیزیا او منځلوبه کې هانګ کانګ متور کړې وه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال آسیایي سیالیو کې دوهم ځای ته رسیږي. د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان د ټاس په ګټلو سره د توپ اچونې پریکړه کړې ده. له دې مخکې افغانستان ټول شپږ لوبې بایللې او بنګلادیش هم له دې مخکې له شپږو لوبو درې ګټلې، دوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله مساوي کړې ده. پرون پاکستان د 9 منډو او 2 لوبغاړو په سوځېدو جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. افغانستان به بله لوبه د روانې میاشتې په 9 تاریخ د پاکستان پر وړاندې ترسره کړي او د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لوبغاړی مهدي نوروزی د ایران د فوټسال په غوره لیګ سیالیو کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلی نوروزی د یو کال لپاره د ایران د فوټسال په غوره لیګ سیالیو کې د مقامات البرز په لوبډله کې لوبیږي. یاد لوبډله د ایران د فوټسال د غوره لیګ سیالیو ښه لوبډله بلل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د فوټسال تر شلو کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټسال لوبډلې په پایلوبه کې له جاپان نه 1-3 په وړاندې ماتې وخوړه، خو په نیمه پایلوبه کې اندونیزیا ته ماتې ورکړې وه. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله دا مقام خپلوي. د فوټسال د لوبډلې د دې سترې بریا په اړه د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون له مسؤل سایر زلان سره غږیدلی وو او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې ده چې دا د افغانستان د ورزش لپاره څومره یوه لویه لاسته راوړنه بلل کېدای شي.
من یعنی همیش په دې باندې خبرې کوم چې په افغانستان کې استعداد شته دی او استعداد نه دی. دا د افغانستان د استعداد یو ښه بیلګه ده او دا چې که افغانان په زمينه سازي وشي او په نړیوال مدنونو ورته وخت ورکول شي، اتمان کولای شي چې خیلو دو کړی او خدمتګی وکړي د افغانستان. فوټسال په افغانستان کې او په ټوله کې یو نوې لوبه ده، خو د افغانانو مینه ورسره زیاته ده او دې ترڅنګ زموږ د فوټسال لوبډله یو قوي لوبډله ده او دا غوي خپل لغه راتلونکي نسل ته هم خمیرات کوي چې د شل کلنو قوم رضوانانو لوبډلې په ایران کې دا غوي یو ښه بیلګه وړاندې کړله. زما د پاره یو خزيره ده دا چې د افغانستان د ورزش ته پرمختګ لپاره زموږ ټیم د لومړي ځل د پایپ قهرمان کیږي د ایران په خاور باندې. په داسې حال کې چې خپل کوربه هیواد فائنل ته نشو وتل، افغانستان فائنل ته ورسره وزي.
د ورزش د یو لیدونکو مبصر په توګه دغه مقام د قناعت وړو ولی ونه شو چې لومړی مقام خپل شوی وي؟
ګوره، اصلا هدف د لوبي دی چې لوبه څنګه لوبه کې په میدان کې د مقابل لوبغاړي سره څومره دا غوی د قوت نقطې څومره دی او ستر څومره دی. بل دا چې هر لوبډله د ګټې د پاره راځي. که جاپان پایلو به ته وته او هغه په دې معنی و چې جاپان هم یو قوي لوبډله و. شخصا زما د پاره د قناعت وړو او د ډیرو نورو د پاره د قناعت وړو. مونږ دومره مخیله نه لرو په فوټسال کې لکه څنګه چې نور هیوادونه لري، مونږ دومره امکانات نه لرو. خو بیا هم یعنی هیله مندي همیش د یو هیوادوال په توګه، د یو مینوال په توګه باندې، د یو شخص په توګه چې ورزش باندې پوهیږي، د هر شخص هیله مندي دا یي چې دا غلو بدله دی وګټي او ډیرې پیسې نه دی واخلي.
فوټسال د آسیا په کچه نایب قهرمان شو، دویم مقام خپل کړ. سر لدی چې تاسو وړاندې مې یادونه وکړه چې په افغانستان کې دا ډیره مخینه نه لري دغه لوبه، اوس نو اولمپیک ته څه کول پکار دي؟ د افغانستان د ورزش برخه ته حکومت ته څه کول پکار دي چې لږ تر لږه د فوټسال برخه ته ښه توجه وکړي تر څو پر راتلونکي کې خیلی سره وړنې ولري؟
تر کومه چې زه معلومات لرم، ما مخکې مې یادونه وکړه چې فوټسال زموږ ډیر ښه روان دی او زمونږ ملي ټیم د فوټسال خېلو بکړي دي. په خاصه تاسو مثال موبایل کې وګورئ چې په خاغو کوم لوبي کړي دي او یو ښه تاریخ ورته پاتې دی دغه نو لوبغاړو ته. مګر ځانګړي ټریننګ کمپونه ځانګړي تمرینی پروګرامونه باید ورته پام کې ونیول شي. دوی د فزیکی او رواني درملنه دوباره باید پاملرنه وشي. ورزش تر ډیره چې څومره په فزیک باندې ولاړ دی رواني حالت باندې هم ولاړ دی، چې څومره غواړي رواني حالت مطمئن دی او جوړ دی د فزیکی حالت سره، یعنی دغه دوه مهم ټکي دي چې په سال کې ضروري دي او باید پاملرنه ورته وشي.
د ورسې پښتنې په توګه که د کرکټ برخې ته راشو، په ځانګړي ډول په ورلد کپ کې په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د لوبو په اړه، اوس د افغانستان او د بنګلاديش ترمنځ لوبه روانه ده، لا معلومه نه ده چې کومه لوبډله بریا ترلاسه کوي، خو د افغانستان تیر لوبې ته په کتلو سره چې له هندوستان سره مخ لوبه د ستایلو وړ وه، زیات شمېر خلکو وستایله، ښه لوبه وشوه. فکر کوي چې د افغانستان لومړنیو لوبو ته په کتلو سره او دغه کومه لوبه چې له هندوستان سره وشوه، افغانستان ته لوبډله ټیم ورک ته راستنه شوه، یعنی خکم به کې وکړو اوس هغه ستونزې مشکلات چې دوی ترمنځ یادونه کې د فکر کوي چې حل شوي دي څنګه؟
یعنی داسې هغه حد سمدسي کېږي چې کوم مشکلات دوی ترمنځ وو، هغه یو څه پارشګي چې راغلي وو دوی ترمنځ هغه مشکلات اوس حل شوي دي. همدا وجه ده چې لوبغاړي په مشترکه توګه باندې په ګروپي لوبډلو کې او په ګروپي لوبو کې ټول لوبې په ټیم ورک باندې کېږي. یو لوبغاړی هر څومره پیاوړی لوبغاړی واوسي هغه نشي کولای چې ثابت شي که څو پورې مکمل ګروپ په یو ځای باندې ښه لوبه ونه کړي، ټول خپل برخه مسؤلیت ادا نه کړي. او دغه اوس د افغانستان په دې وروستیو دوه لوبو کې جواب ښکارېدل، نه لوبې ته هیله مندي زیاته ده او هغه لوبه چې موږ د انسان سره کړې ده هغې ته په کتو باندې توقع شته دی چې انشاءالله نن هم د یوې ښې لوبې شاهد واوسو.
تاسو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدان ورزشي اونیزي خبرونې ته غوږ یاست. اوس هم د فوټسال د سیالیو د تاریخچې په اړه رحمت الله افغان لنډ معلومات راټول کړي دي. د فوټسال د لوبې د پیدا کېدو سرچینه د یوروګوای په موند ښار پورې ارتباط لري. دغه سیالۍ په داسې میدان کې چې د باسکټبال د میدان په اندازه په سرپټو او سرخلاصو ځایونو کې چې دیوالونه یې نه درلودل سر ته ورسېدې. د دغه څنګه لپاره فوټزال کلمه نړیواله اصطلاح وکاروله. دغه کلمه له اسپانوي لغات څخه، یعنی فاست د فوټبال مخفف او سال د سالون دننه او یا بهر برخه معنی لري. له هغه وخت څخه چې سریانی دغه حرکت پیل کړ، فوټسال په ډیر سرعت سره په جنوبی امریکا کې او په تیره بیا په برازیل کې محبوبیت پیدا کړ. د برازیل د فوټبال د ډیرو لویو او نامتو لوبغاړو د فوټسال د څانګې د مهارتونو له لارې د فوټبال په څانګه کې خپل سبکونه او میتودونو ته پراخوالی ورکړ، او دغه موضوع د فوټبال د سترو لوبغاړو او د هغو د مطرح کېدو زمینه برابره کړه. لوبغاړي لکه پله، زیکو، بابا، تو او د برازیل د فوټبال د نورو چیرو د فوټسال په ډګرونو کې د لوبو له لارې د خپل مهارتونو او په دې څانګه کې خپل ګډون ته ترقی ورکړه. له همغه وخت نه برازیل د نړۍ په فوټسال کې د اصلي قطب په توګه د خپل مطرح کولو په لورې خپل لار ونیوله، او اوس د دغه ورزشي څانګې لوبې په ټوله نړۍ کې د فیفا تر حمایت لاندې سر ته رسیږي. د فوټسال لومړنۍ نړیواله لوبه په 1915 میلادي کال کې جوړه شوه او پاراګوای د جنوبی امریکا لومړنۍ جام ترلاسه کړ. اوس هم د دې لوبې د میدان او اندازې آباد. د لوبې میدان باید مستطیل په شکل وي، د اوږد خط اندازه یې د سور تر خطه کمه وي، د میدان زیات اوږدوالی 3.5 متره او سور یې 25 متره وي. د غراز د میدان اوږدوالی لږ تر لږه 25 متره او سور یې لږ تر لږه 5 متره وي. په نړیوالو لوبو کې د میدان زیات اوږدوالی 2.5 متره او سور یې 22 متره او لږ تر لږه اوږدوالی 8.5 متره او سور یې 13 متره وي. څنګه ګولونه ویل کیږي؟ ګولونه باید د ارضي خطونو په مرکز کې وي. ګولونه باید په دوه عمومي پایلو کې شامل وي چې د میدان له هرې برخې څخه په یو ټاکلي واټن له پورته څخه د افقي تیر په واسطه یا سر انداز په واسطه وصل کیږي. د دو عمومي یا پایلو ترمنځ 3 متره او ارتفاع 2 متره وي. د ګول د پایلې او سر اندازه خطر یو ډول 8 سانتي متره وي. جالونه عمومي له نیلون څخه جوړ شوي وي. د لوبو د میدان سطح باید صفه او هواره وي. د هغې سطح باید له لرګیو او مصنوعي موادو څخه جوړ شوي وي، باید له سیمنټو څخه جوړ شوی نه وي. د توپ اندازه باید څه ډول وي؟ د فوټسال د لوبې توپ هونکي د فوټبال د توپ چیر کروي شکل لري او له چرم او یا مناسبو موادو څخه جوړیږي. محیط یې 3.25 سانتي متره او وزن یې 400 یا 440 ګرامه وي. د لوبې په وخت کې د حکیم له اجازه پرته باید توپ تبدیل او یا تعویز نسي. رحمت الله افغانو چې د فوټسال د سیالیو د تاریخ په اړه معلومات درکول اجمل اوس هم له اجمل تورمان نه د افغانستان د کرکټ د وتلي ستوري حمید حسن د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات اورو. حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لومړنیو تکړه لوبغاړو څخه دی. حمید حسن 1980 میلادي کال کې د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده. حمید حسن خلاص تیز توپ چوونکی دی او تر اوسه پورې په 3 یو ورځنیو لوبو کې 85 وکټونه او په 22 شلاوریزو نړیوالو سیالیو کې 2 وکټې اخیستي دي. حمید حسن توپ وهنه هم کوي او په 500 اوره سیالیو کې د منډو او سات څخه باندې و، خو په شلاوره سیالیو کې تر 15 یو څه زیات دی.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدانه خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې الله سپارم. تر بیا خیچاري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.